ساعت د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې د پښتو وروستۍ ماخامنۍ مجلس هم زه اجمل تورمان د میر احمد ساپی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم درته مهم موضوعات لرو، خو تر هر څه د مخه احمد تکل او د دې ساعت مهم خبرونه.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د شهید د ورځې لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وواژه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالۍ تیره شپه له طالبانو څخه بیرته نیولې ده، او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وږي د اتلسمې د شهید ورځې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یوه بریدمن له وژل کېدو وروسته شپږ تنه خپل سری وسلول نیولی دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نننۍ پیښې جزئیات بیان کړل او ویل چې د کابل ګارنیزیون د بریدمل د کابل ښار په ترافیک څلورلاره کې د دندې پر مهال د لاریونوالو د یوې ډلې لخوا په مستقیمو ډزو وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم په دې ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي وو. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالۍ تیره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته قلایزال د طالبانو له ولکې ازاده شوه.
تیر ماښام اوبه چې زموږ ځواکونه له ولسوالۍ څخه د دښتې لوري ته وتلي وو، کله چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل، د شپې درې بجې دولتي ځواکونو د قلایزال ولسوالۍ بیرته ونیوله.
له دیارلس سوه څلور نویم کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې قلایزال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د قلایزال د بیرته نیولو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دې ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ دوه ورځې مخکې سقوط کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې د 224 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د ټیسټ لوبو دا لړۍ تیره پنجشنبه د بنګلادیش په چاتوګرام ښار کې پیل شوه او 15 ورځې دوام وکړ. د هیواد د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې نن د نړۍ یوې ډېرې لویې لوبډلې ته ماتې ورکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولای شول چې په ټیسټ لوبه کې د بنګلادیش په څیر لوبډلې ته ماتې ورکړي. تر اوسه ډېر کم داسې هیوادونه شته چې د کرکټ په تاریخ کې په دریو لوبو کې دوه بریاوې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه دوه ټیسټ لوبې کړي چې یوه له هند او بله له آیرلند سره. افغان لوبډلې هند ته بایلوده، خو له آیرلند څخه یې هم وګټله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. دا د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA نن په یو بیان کې وویل د ایران لخوا نصب شوي سنټریفیوژونه د ازموینې لپاره چمتو دي. د IAEA سرپرست مشر کورنل فیروتا چې پرون له تهران څخه راستون شو، نن په ویانا کې د دې ادارې په اجرایوي بورډ کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
During my discussions in Tehran, I emphasized the importance of full.
په تهران کې مې په خپلو بحثونو کې د ایران لخوا پر خپل وخت او بشپړو همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا مهمه ده چې تماسونو ته دوام ورکړو، نو ځکه زما ټینګار و چې ایران د سنټریفیوژونو په اړه باید د IAEA پوښتنو ته ځواب ووایي. غنی شوی یورانیم نه یوازې د انرژۍ د تولید پر ریاکټرونو بلکې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کارول کیږي، خو ایران په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. په داسې حال کې چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي، لسګونه فعالانو نن د اوومې ورځې لپاره د قزاقستان په جنوب لویدیځ ښار ژانو زین کې اعتراضیه لاریون وکړ. معترضان د ښار په مرکزی چوک کې راټول شول او پر حکومت غږ وکړ چې د فابریکو او عمل منفع پروژو د رغونې لپاره په دې هیواد کې د چین د پراختیا مخه ونیسي. دوی هم دراز غوښتنه وکړه چې حکومت دې په اروپا، جاپان او متحدو ایالاتو کې پانګونې وکړي، ځکه د دوی په وینا د چینایي کمپنیو په څیر خپل لسګونه زره کارګران قزاقستان ته نه راولي. له څو ورځو راهیسې د قزاقستان په دوهم لوی ښار نور سلطان او څو نورو ښارونو کې فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر له دوهمې نیټې راهیسې په ژانافزین کې د چین د پانګونو پر ضد له پیل شویو اعتراضونو څخه ملاتړ اعلان کړ. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړی مقام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلام مشورو نوی پړاو نن پیل کړي. په ویانا کې په دې خبرو کې به جان سولیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیک سرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې په ملګرو ملتونو کې د تروریستي ډلو د تعین د معیار د بهرنیو جنګیالیو د تروریزم د مالی سرچینو او د ملکی هوایی چلند د امنیت پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي.
له همت تکلنا په مننه قدر منوریدونکو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او ار جی هم اوریدل شي. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ملي امنیت د نوي رئیس د پیژندنې پر مهال د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د چ ولسمشر څه ویلې دي واورئ.
نو سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې د افغانستان ولسمشر
یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي.
دلته د امریکا حضور ده، یو حضور چې ختم نشي یا لغو سره خبري ونشي چې صلح را تاګه اسانه کار نه ده.
نور کورنی راپورونه هم شته او په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د هم د خبرونه لومړی موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټول سیاسيون وایي چې ټول سیاسيون باید د سولې په تړاو یو واحد دریځ رامنځته کړي تر څو یو تلپاتې سولې ته ورسیږو. ولسمشر په کابل کې د ملي امنیت لوی ریاست لپاره د احمد ضیا سراج تر پیژندنې په غونډه کې وویل افغانان د سولې مذاکرات ته چمتو دي خو د جمهوریت نظام د حفظ کېدو په شرط. نوموړي همداشان د ولسمشر ټاکنو پر کېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس له کابل نه را سره د تلیفون په کرخه ده. پردیس صاحب مهرباني وکړئ که د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت لوی ریاست لپاره د معصوم ستانیزي لری کېدو وروسته احمد ضیا سراج دغه څوکۍ ته وپیژند. ولسمشر په دې پیژندغونډه کې د خپل خبرو پر محل ویل سول راتلون کده خو د دې سول لپاره به ټول سره یو لاس شو.
د افغانستان ټول سیاسي قشر باندې ناراکو چې مغز چې د افغانستان امنیتی او دفاعي قوت افغانستان خپل ثبات خپل ژمنه مینه د وطن ته ثابت کړی ده، خپل وینې ثابت کړی. سیاسي قشر د افغانستان هم په یو منظم منسجم ارتباط کې راسي چې په مخه لاړ شو او انشاءالله تعالی دا کېدونکې ده. نو سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې د افغانستان ولسي غواړي.
خغلی غنی همدار از ویل افغانان د سولې مذاکرات ته چمتو دي خو د افغانانو په مالکیت باید دغه مذاکرات تر سره شي. د ولسمشر په وینا د سولې قربانی ته تیار دی خو دی وی د جمهوریت په بدل کې نه، ځکه د په وینا جمهوریت نظام ورته سره کرخدم. خغلی غنی دغه شان یو وار بیا په ولسمشر زو ټاکونو ټینګار وکړ او امنیتی ځواکونه غوښتنه وکړه چې دغه انتخاباتو امنیت وساتي.
وظیفه قوای امنیتی او دفاعی ما در روزهای آینده ایست.
د وی پراتلونکو کې زموږ د امنیتی ځواکونو دنده ده چې راتلونکو ولسمشر ټاکونکو لپاره ټینګ امنیتی تدابیر ونیسي تر څو رڼې او سرتاسري ټاکنې ولرو او معلوم شي چې څوک د دې سیاسي حالت مشي په غاړه اخلي.
فراهم کنین که شما فراهم میکن. بانین مردم افغانستان فیصله کن که کشتی را در این وقت کی به ساحل برسن.
دوی افغان حکومت ولسمشر ټاکونو ته بشپړه چمتووالی لري. افغان ولسمشر په داس حال کې د سولې پر مذاکراتو ټینګار کوي چې تیر ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. یو شمېر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لغوه کېدل تېروتنه وبلله، خو یو شمېر سیاسیون بیا په دې باور دي چې د طالبانو فکر جګړه ییز دی نه سوله ییز. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د حکومت وزارت وایي سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. فیروزه عزیزي له جزئیاتو سره.
روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل، د ښاغلی ټرمپ د اعلان یو شمېر افغان سیاسون تیروتنه بولي. په خوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی محمد اسماعیل وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده چې د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي.
ناممکن است که هر جنگ در پایان زور به صلح باد
به با زور او جګړه سول نه شرات لای. زه فکر کوم دا ناممکن ده چې د سولې مذاکرات د لسره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یو تیروتنه و او د امریکا حکومت به بیرته جبران کړي او د سولې خبرې بیرته پیل کړي.
د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا کیږي، خو کله امریکا سره هوکړه ونشي سوله اسانه نه ده.
ما د افغانانو مذاکرات خو ضروری دي او حل د مسلې دي لاره نه راتللی شي. ممکن ده خو د مسلې اصل لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، دغه حضور څه ختم نشي یا لغو سره خبري ونسي او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
د دې تر څنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني چې د شهیدونو په مناسبت په غونډه کې خبرې کولې، موضوع ته په اشاره سره وویل سره دې چې د سولې په برخه کې په تیرو اتل لس کلونو کې پراخ نړیوال امکانات موجود وو، خو لا هم د هیواد وضعیت د کړکیچ په لور روان دی او هیڅوک د سولې او انتخاباتو د لومړیتوب په اړه نه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغې ډلې په موټر بم حمله کې د امریکایی په ګډون دو لستانه وژل شول. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دغه اعلان وروسته افغان حکومت وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات جدي نواقص لرل او د وروستي کې دوه په صورت کې به هم ناوړه پایلې درلودې. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل تر هغه چې طالبان اوربند او افغان وژنه بس نکړي په دې هیواد کې به دوامدار سول را نشي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی. نو وایی دا هغه څه دي چې د هیواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحی و روانی طالبان من مساعد با یک مذاکره صلح نمی بینم.
زه د طالبان روحی و روانی جوړښت د سولې د مذاکرات لپاره مساعد نه بولم. د هغه ایدئولوژي چې کومه ده په هغه کې سولې نه بلکې جګړه مطرح ده. هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د وسنۍ او شرایط لپاره مساعد نه دي.
جوګو باشه در شرایط فعلی جهان او جامعه افغانستان.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مطبوعاتي غړی طاهر ځلان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې وزنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
او په افغانستان کې دوامدار او تلپاتې او بایدت سوله هغه وخت راتلی شي چې وسلوال طالبان له افغاني وژنې لاس واخلي، بند ته غاړه کېږدي او د دولت سره مخامخ خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د یو کال په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهه پړاو مذاکرات بریالي وو، خو چې دغه مسله په سوله ییز لاره حل نه شي امریکا به ملامتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون یعنی یک شنبه فاکس نیوز تلویزیون ته ویلي چې اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي، خو یې نه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل شي او کنه. خو دلته په افغانستان کې عام باور دا دی چې تر څو راتلونکو ورځو به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه بدله شي او بیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې دوام پیدا کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کول یو تیروتنه و او دغه خبرې باید د سره پیل شي. د ټرمپ تر دغه پریکړې مخکې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمیر افغاني لورو او دغه د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو او پخوانی چارواکو هم له طالبانو سره د امریکا د هغې موافقې د مسودې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د نهو پړاو خبرو نتیجه کې تر لاسه کړې و. د ترامپ د پریکړې په وړاندې د امریکایي پوخانیو او وسنیو چارواکو د عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع پوخانی وزیر جیمز ماتیس پرون یک شنبه د امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د ترامپ دغه پریکړه حیرانونکې وبلله او وی ویل
Well, it was a surprise, Margaret, but I would say that all wars eventually
They way da hairanun ke wa khoba do em chtole jagri bil akhira pay tarasigi aw zar toli haqati chri da jagri da pay tarasidu la para kigi staya mug do taliban ta da pokhani ul smashar jor bosh lo waqt o wel waqtana mur tsho kra che la al qaida saradi ke washlawi do la de kara da da okra ha goi da 2019 kal da september pe ulasma da yo nawi hi wadunu 3000 be guna kasan wo washal mug be his kala ham da hir nuku che taliban wo da kasan pa khpal man کې پټکړی ول دی ډډه کول چې اړیکو ور سره پریکړي او تر ننه ور سره د اړیکو ل پریکړولو ډډه کړی دا دغه رات د ترامپ د پریکړې په وړاندې د سیمایزو او نړیوالو عکس العملونو مترڅ کې په کابل کې د بریتانیا سفارت د ولسمشر ترامپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو د لغوه کولو په خبرګون کې په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا وخی چې د سولې په اړه جديدي سفارت په کابل کې روسي عملو ته اشاره ویلي چې اوس یې وخت دی چې شخړې کمې شي. روسي چې د افغانستان د لنجي وبلا مهمه میزل وغړی دا د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې انتقاد کړي او ویلي دي چې هغه منفي پیغام ورکوي. د افغانستان لپاره د هیوا ځنګړی استاذ زمیر کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ویلي چې دا پریکړې منفي پیغام ورکوي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د استاذ یو روسي او څرګندونو ته په پام مسکو هینه مندې چې د خبري لسره پیل شي. مسکو په دې روسي کې دوه ځلې د داسې وی غونډي کوربو چې د یو شمیر افغان سیاستوالو په ګډون د طالبانو استاذ هم پکې ګډون کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو نن د سمبولیت اتلسمه نیټه د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د اتلسم تلین سره برابر ده. په دې مناسبت نن په کابل کې یو شمیر مراسم هم شیول او د غشان یو شمیر ویرجن کسان د کابل ښار واټونو ته هم راوتی ول. محمد واصل وصال په دې اړه راپور لري.
دا د کابل خر په وټونو کې د احمد شاه مسعود د پلویانو نارې او ترانې دي. د مقاومت منار چرته چې د مسعود سلور لاره ده د ملي قهرمان احمد شاه مسعود پلویان دلته راځي او یادګاری عکسونه اخلي. خو د احمد شاه مسعود یو شمیر نور پلویان بیا د هغه د عکسونو او د برهان الدین رباني د دورې د درې رنګ بیرغونو سره د خر وټونو ته وتلې دي. دغه کاروانونو ځینې موټرې په تور او سور رنگ رنگول شوی او د سمبولي اتلسم پر لیکل شوی ده. د مسعود د ځنو پلویانو په لاسونو کې تومانچې کلشنکوفونه او چاقوګان هم لیدل کېږي چې هوایي ډزې هم ورسره مل دي. د دغه کاروانونو ځینې برخوال چې وسلې هم لیکدوي وایي چې د عدالت او ازادۍ لپاره یې خپل غږ اوچت کړی او دغه ورځ نمانځي.
نوم شعیب بس امروز ما به خاطر ازی برآمدیم.
دی وای شعیب یم اوس مهال د امیر صاحب مسعود په سلولار کیو په وسلو مجهز یم خو د زمينه دکړي خپل غږ نوشت کړي ازادي وړم له چا سره مخالفت هم نه لرم.
کاتي کس مو مخالفت هم نه درم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د کابل ګارنیزون یو سرتیره د کابل ښار په ترافیک سلولار کې د اتلسم د وګي د منځون کولو خو په دزو سره وژل شو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښې په تړاو شپږ تنه نیولې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پانه کې لیکلی دی چې د کابل خار په واټونو کې د وسلو وستل نرتوب نه ده او دغه خونګر مهلکان باید له جلب جذب وروسته د طالبانو پر وړاندې د جګړې لومړی لیک ته ولېږل شي. په همدې حال کې یو شمېر کابل خاریان وایي چې د وږي د تلسمې کاروانونو په خار کې وحشت خپور کړی دی.
حاجي محمد نعیم زما نوم ده، د لغمان ولایت اوسېدونکی او تماچی مونږ هم خلکو سره ولیدل. نو مسخد د عمل کې مونږ غواړو چې خدای پاک امن راولي، قراری راولي، سوله راسي. ولا ویره خو طبعا ویره ده بچیا، یو خاله د مخالفینو ویره او بل خاله مثلا داسې یو تشناک حالات چې مثلا داسې برچی یا توپک مثلا داسې هغه، نو دغه خلکو نه طبعا مونږ داسې ویره احساس کوو چې یاره خدای لا خاصه بیا سره جنگ ونسی یا ډزی ونسی.
هر کال د وګی پاتلسمه د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان د کابل خار وټونو ته وزي او هوایی ډزی هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له خلکو غوښتي و چې د دغې ورځې د نمانځنې پر مهال د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
به هیچ عنوان بی نظمی را به هیچ عنوان ایجاد
دی وای بی نظمی د امنیت ګډوډول او د خلکو نارامول د احمد شاه مسعود د ارمانونو او وندونو خلاف ده او دغه مسله مقتدی منلو نه ده. دغه کاروانونو یو شمیر تنظیمونکي او د مسعود بنسټ ځینې غړي وای چې په خار کې د بی نظمی او د وسلو د لیک سره مخالف دي.
احمد جواد پیکان هستم، یک تعداد از بچه‌ها
دی وای احمد جواد پیکانیم. موږ یو شمېر هلکان د کابل خار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي چې کاروانونه په سمه توګه تنظیم کړي او د بې نظمیو مخه ونیسي. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9مه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په 1923 مریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې په پایله کې د ولسمشر د یو فرمان له مخې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړل شو.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم انتخابات د نام نه یو لامل د هواد شپږ ویش ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد نه دي لیکل شوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو او حساسو انتخابات موادو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو کمواله یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته 19 ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد له 24 ولایتونو نه یوازې 8 ته حساس انتخاباتي مواد لیږل شوي دي. فراه، بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار او اروزګان هغه ولایتونه دي چې حساس انتخاباتي مواد ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وویل
مواد اساس روز رایدهی به ولایت‌ها رسیده و به گودام‌های
د رای ورکولو حساس مواد اتو ولایتونو ته لیږدول شوی او په گودامونو کې ځای پر ځای شوی دی. موږ اندیښمن یو چې په گودامونو کې د دغه حساس موادو د ساتلو لپاره په دغه حساس وخت کې د پولیسو د شمیر کمواله یو جدي ګواښ دی. له امنیتي بنسټونو مو غوښتنه ده چې موږ د سیمایزو دفترونو او گودامونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
د خاغلی سادات په خبره د نامنه یو ترڅنګ د کمیسیون د سیمایزو دفترونو د خوندیتوب لپاره د پولیسو لږ شمیر د انتخاباتو سیمایز مسؤلین اندېښمن کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ مخکې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل پیل کړل. د ټاکل شوي مهالویش له مخې ټول انتخاباتي حساس مواد باید د سنبلې تر 2 پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. خاغلی سادات وای په تیره یوه ونۍ کې د بغلان او کندوز جنگونه لامل شول چې د شمال لارې وتړل شي او د شمال زون ته حساس انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې په ځنډ سره ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ، خو د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ډېرو سیمو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره هوایی عملیات روان دي او کومو سیمو ته چې د ځمکې له لارې ورته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل سخت دي هلته به د هوا له لارې ولیږدیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي
ما در جایی که مواد اساس انتخاباتی از راه زمین
کومو ځایونو ته چې د امنیتي ګواښونو او یا د لارې د ستونزو له امله د دغه موادو لیږد ممکن نه وي د هوا له لارې لیږدو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتي حساسو موادو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې ښیي چې مخکې له دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د انتخاباتو د پروسې لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوه میاشتې مخکې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال کړی وای.
باید امنیتی طرح مخکله مخکې جوړه شوی وای. په کوم ولایتونو کې چې جنگ وو او مواد نه دی ورسیدلی په خوښینه سره چې د منلو وړ انتخاباتو پکې اندېښمن کړی یو. باور نه لرم چې د انتخاباتو کمیسیون دا کار پر مخ یوسي. کمیسیون اوس د ډیرو عملیاتي پروګرامونو په پلي کولو کې وروسته پاتې دی.
ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې وخت په سمه توګه مدیریت کړي. له دې عمله د عملیاتي پروګرامونو په عملي کولو کې پاتې راغلی ده. څارونکي خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي د میزان په شپږمه به د انتخاباتو کیدل ستونزمن شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنۍ موضوع. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ورسره لږ چې نوی ډیلی له دې سیمې د خپلواکۍ ځانګړی موقف اخیستی، د بشري حقوقو له مختلفو ډولونو څخه د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. نوریاس نوري راسره په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات ورکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلاوی ویل چې له نوې ډیلي غوښتي چې سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي. مشل بچلت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستونکي وینا کې وویل:
I am deeply concerned about the impact of recent actions by the government of India on the human rights of Kashmiris.
زه د انټرنیټ پر شبکو سولېزو غوندو د محدودیتونو او د سیمهیزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کې دوه په ګډون د کشمیریانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند حکومت د ورستو اقدامات او غیست ډیر اندېښنه لرم. هند نه آرامیو د مخنیوي لپاره د اګوست له پنځمې په کشمیر کې پوځي حضور پراخ کړی. نوی ډیلی له دې سیمې د خپلواکۍ ځانګړی موقف بیرته اخیستی او له محدود فعالیت پرته په ټوله کې د سیمه کې د موبایل او انټرنیټي شبکو فعالیت بند دی. میرمن بجلت دغه راز وویل چې له هند غوښتي دي چې په سیمه کې ځپونکي اقدامات کم کړي او ګرز بندیز لرې کړي او دا مسله یقیني کړي چې د سیمې خلک لومړنیو خدماتو ته لاسرسی ولري. پس مکه دې نوې د روسو اقداماتو په وړاندې په خبرګونونو کې نږدې دوه نوې مخکړه فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د هند له صدر اعظم نریندرا مودي څخه غوښتي و چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري او ټینګار ور باندې کړی و چې دغه ویشل شوی سیمې د دواړو لور د خلکو حقونو ته باید اندرناوي وشي. کشمیر له برتانوي استعمار څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د یوې ناحل شوې ستونزې په توګه پاتې ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځلې جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو درې لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، نوریاس نوری وو چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په اړه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکولو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه یو شمېر راپورونه هم رسیدلی دي چې د وخت نشتون له کبله نشو کولای چې دغه راپورونه ټول تاسو ته خبرو کړو. د ازادۍ راډیو په سهارنیو خبرونو کې به دغه راپورونه تاسو ته خبرو کړو. په دغه راپورونو کې په ننګرهار کې د هغه پلاوی د سیړنو په اړه هم اوري چې څو ورځې مخکې دغه ولایت ولاړو او د څلور ورونو د وژنې په اړه اړه کوم سیډن او تحقیقات کړي په هغه اړه به هم واوري. اوس چې دا د ساعت د مخام شپګنیمو ته نږدې دی، نه چرې و چې د دې خبری مجلې لمن راون غواړو او تر دې د مولا ملتیا مننه کوم کم خبرونه چې تاسو په ازادي رادیو کې واورئ د راپورونه دا تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی کې هم واورئ. زما همکار سلطان سرور سټوډیو ته راغلی دی، دری خبری مجله به ښاغلی سرور تاسو ته وړاندې کی. خراغلی سرور
درمان صاحب، تشکر از شما، ماندنه باشین.